په پیښور کې د شپې 11 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د مشرې منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ نور بندي ملګري زر تر زره خوشي کړي. د اسلام آباد پولیس وایي په تحریک انصاف د مشر بیرسټر ګوهر خان پر کور د چاپیل عملی 15 پولیس لکاره ګوښه کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیڅوک یې د حماس ډلې له تباه کولو نشي ګرځولی. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د دوی مشر منظور پښتین او نور ملګري زر تر زره خوشي کړي. د غورځنګ مشرانو ویلي د پښتنو په سیمو او په ځانګړي توګه قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات تر پخوا لا خراب شوی دي. دوی د سرګندونې نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې په خپل یو جلسه کې کړي. د غورځنګ مخکښ حنیف پښتین مشال لوی ته ویل جلسه د دې لپاره بدلې و چې د خپل مشر منظور پښتین او نور ملګرو د خلاصون لپاره غږ پورته کړي. د زیاته کړه په سیمه کې نامنه تر پخوا ډېرې شوي او حکومت باید د خلکو د سر او مال تحفظ یقیني کړي. حکومت تر اوسه د غورځنګ د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین څلور مقدمې وي چې په ټولو کې ضمانت شوی او اوس د عامه نظم خرابولو په تور د پنجاب په جیلم کې بندي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ نرنا جلسه د بنو په میلاد پارک کې اعلان کړی و خو د هغه ښار انتظامیه هلته د قانون 1340 د فعل لګولو له کبله اجازه ورنه کړه. د غورځنګ پلویان وروسته د ډیګري کالج مخې ته ولاړل خو چې پولیسو هلته هم جلسې ته پرې نه ښودل نو دوی له هغه ځایه د بنو تر پرېس کلب پورې لاریون وکړل او بیا یو جلسه وکړه. د بلوچستان یووالی کمیټه وایي د کراچۍ پولیسو د احتجاج پر مهال پر نیول شو غړو د ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي. دا لغه وروسته چې بلوچستان د جنوري پر 12مه د لادرک کسانو لپاره د کراچۍ په لیاری کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د دې کمیټې غړي عبدالوهاب بلوچ نن مشالډو ته ویل دوی د خپلو لادرک خپلوانو د خوشي کولو لپاره سوله ییز احتجاج کوي خو ریاست یې نه پرېږدي.
چکم زه هم منگ احتجاج کوو نو ریاست زمونږ پزد مقدمه درج کوي. لدی وړاندې هم زمونږ پزد مقدمه درج شوی دي. د پولیسو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. حکومت چې باید زمونږ غوښتنو ته غوږ نیولې وي خو هغوی موږ پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
د کراچۍ د لیاری سیمې د پولیسو ډي اس پي تنویر شیخ نن مشالډو ته وویل چې د 300 کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او ورڅخه 300 کسان نیولې دي. د په وینا دا کار ځکه کړی چې احتجاج کوونکو د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کولې او سړک یې بند کړی و. د پاکستان د پلازمین اسلام آباد پولیس وایي تحریک انصاف د مشر بیرسټر ګوهر خان پر کور د چاپی وهلو له امله د مارګلی د ایس ایچ او په ګډون 15 پولیس د پلټنو تر پوره کېدو پورې له کاره ګوښه کړي دي. دا خبره د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړې. دوی زیاته کړې له هغه وروسته د اسلام آباد پولیسو د ډی پی او په مشرۍ د پلټنو لپاره کمیټه جوړه کړه چې بیرسټر ګوهر خان سپریم کورټ ته شکایت وکړ چې پولیسو یې پر کور چاپه وهلې ده. په بیان کې دا راز راغلی. سپریم کورټ د اسلام آباد د پولیسو مشر ډاکټر اکبر ناصر خان ته امر کړی و چې د تحریک انصاف د مشر شکایتونه واوري. د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر خان پرون رسنیو ته ویلي ول چې پولیسو یې پر کور چاپه وهلې او د کورنۍ پر غړو یې تشدد کړی دی. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي او کمیټې به په درو ورځو کې تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره هوټ خولې چې هیڅوک به داغې ډلې له تباه کولو ونه ګرځوي. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې نن 100 ورځې پوره شوې. رپورټونه وایي د دې جګړې له کبله په غزه کې تر 23,000 زیات کسان وژل شوي. هلته بشري بحران رامنځته شوی دی او د نیول شوي فلسطیني خاورې زیاتره برخه ورانه شوې ده. په غزه کې لاغه وروسته جګړه پیل شوې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري ګرځول شوې. حماس ډلې د اکتوبر پر 1 له غزې تړانګې پر اسرائیل او بیساره برید وکړ. فرانس پریس اجانس د چارواکو لخوا لیکلي چې په هغه برید کې نږدې 1,000 کسان وژل شوي ول چې زیاتره عام خلک ول. وروسته خبر د کرکټ پاړه ټاکل شوی. د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ دویمه شل ورځې لوبه نن د کابل پر وخت ماښام 6 بجې د هند په اندور کې پیل شي. افغانستان د درو لوبو د لړۍ لومړی هغه بایللې وه. بل پلو د نیوزیلینډ لوبډلې نن په دویمه شل ورځې لوبه کې هم پاکستان ته په 21 منډو ماتې ورکړه. د نیوزیلینډ په هیملټن کې شوې دې لوبه کې پاکستان د پچتر ګټلو وروسته نیوزیلند ته د لومړي بیټنګ بلنه ورکړه. نیوزیلند په شلو ورونو کې د اتو لوبغاړو پر سر 104 نوې منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په شلم اوور کې د 103 یا منډلو جوړولو وروسته وسوځېدل. پاکستان او نیوزیلند ترمنځ به د 5 شلو ورځو لوبو د لړۍ راتلونکي هغه یا راتلونکي لوبه د جنورۍ پر 18 کېږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په بنو کې احتجاجي لاریون او جلسه وکړه. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین وایي دوی به د سیمې د امن او د پښتنو لپاره د یو باعزته ژوند د حق تر ګټلو پورې خپل مبارزه جاري ساتي.
پښتین قوم په ژوند مین دی، په امن مین دی، تر هغه پورې موږ د مزاحمت جاری وي چې تر څو پورې د موږ په خو راکشي امن نه وي.
د کراچۍ پولیسو پر هغه 300 مظاهره کوونکو د غدارۍ مقدمه جوړ کړي چې پرون یې په هغه ښار کې د اوبخید د جنورۍ پر 12 یې په هغه ښار کې د بلوچ پر لتوال په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړي وي. پاکستان سپریم کورټ په خپل بیگانه پریکړه کې تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د خپل روایتي نخې بیټ د کارولو اجازه ورنکړه. یو شنونکی د سپریم کورټ دا پریکړه د هیواد د جمهوریت لپاره تاواني بولي.
سپریم کورٹ ہمیشہ جدا سے متنازع فیصلے ورکڑ دی، خصوصی طور پولیٹیکل سائیڈ منے، بلکہ برادرن کے الیکشن و آگے مزید متنازع کر
او د کوټه د پام ورلډ میر ساز غږونکو او سندرغاړو پرون دوی ته د حکومتي مالی مرستو نو ورکول کېدو پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ.
خدمت کړی دي د سلبیست کاله اوس موږ پند راغلی دي صاحب د سازنده وغیرہ راغلی دي نور ګرد ته ملایوي مشته نه ملایوي.
ویره د مشال رادیو سره اوسه. موضوع ته د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو نن د پختون ژغورنې غورځنګ د هغه جلسې مخه ونیوله چې دوی د خپل مشر منظور پښتین او نورو فعالانو د خوشي کولو لپاره کوله. پولیسو ویلي د بنو په ځینو ځایونو کې د خلکو د غونډېدو اجازه نشته. وروسته مظاهرینو احتجاجي لاریون وکړل او د بنو پریس کلب مخې ته جمع شول. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو ملګرو خوشي کېدل، د هدفي وجنو درېدل او په سیمه کې امن غواړي. حکومت د دې غوښتنو په اړه دریځ لري چې د امنیت لپاره هلې ځلې روانې دي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د جنوري په 14 پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د غورځنګ نورو ملګرو د رهایی او سیمه کې د نامنۍ ضد جلسه وکړه. د بنو په دوو ځایونو کې د غورځنګ په وینا پولیسو او انتظامیه جلسه ته پرې نه خول، چې وروسته دوی د بنو پریس کلب په طرف په ښار کې لاریون وکړ. خو د پریس کلب مخې ته د غلاریون بیا د جلسې بڼه واخیسته. ویناوالو خپلو ویناو کې وویل چې د ملګرو رهایی غواړي، سیمه کې د بیا نامنۍ ضد غږ پورته کوي، د امن غوښتونکي دي، خو حکومت یې پورم نه مبارزه ته هم نه پرېږدي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د نامنۍ ضد راپاسېدلی خپله مبارزه به دوامداره ساتي.
قانوني پروسس و هغه مو کړی و، خو بدقسمتي سره هغه ځایونه انوسی میشته نه کړو. میژ اول په ملت پارک باندې وه، بیا مو د ډیګري ون سره میژ هغه جلسه پریس کلب ته رو بدل کړه. ډېر جوت مطالبات دي چې خود میژ د لرو بر افغان وطن مشر منظور احمد پښتین، ګیلمن وزیر، زکیم وزیر، او په دغه وطن کې چې کوم د دهشتګردۍ یو نوی آغاز شوی دی، د هغه خلاف د میژ په وسایل باندې، د میژ په مدانیت باندې چې کوم قبضه شوې دي، میژ د نړۍ ته خالي هغه یو میسج ورکوي چې پښتین قوم د په ژوند مین دی، په امن مین دی، تر هغه پورې میژ د مزاحمت جاري وي چې تر څو پورې د میژ په خو راکشي امن نه وي.
د غورځنګ مشرانو وویل چې نن هم سیمه کې هدفي بریدونه دوام لري، عام خلک او پولیس په نخښه کیږي. دوی په وسلوالو هم غږ وکړ چې دا مولز د مرګ ژوبلې لاس واخلي. د غورځنګ د بنو د سیمه مشر حاجی عبدالصمد خپل وینا کې وویل،
نن بیا په بارش د پولیس یو ټارګټ کلینګ شو دا جوړ د مخ په بارش یو هوا کې او شو چې د پولیس دوا ژوند په شسای دونسل میز دا خبره کوي چې دا د میز عزیزون دی، دا چې کله دی شای دونسی د میش په کلی شبرینه شریشي.
د غلطه موجود د بنو پولیس او انتظامی چارواکو چې نه غوختل نامونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې انتظامی په شار کې د فایو سلو سلور سلوي خلګولې، حالات ناسم دي، د غونډې اجازه نشته، خو غورځنګ بیا هم لاریو نو غونډه وکړه. عمر وزیر، مشال ریڈیو بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د ماورای عدالت فوجونو او جبري له درکې پر ضد په اسلام آباد کې د ناستو بلوڅ پر لټوالو په ملاتړ په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو مظاهره کړې دي. خو پولیسو د درو سو مظاهره کوونکو پر ضد په دې تور مقدمه درج کړې چې لاروینوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد ویناوي کړې او د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو کوښښ کړی دی. خو لاروینوال وایي دوی سولهیز مظاهره کړې دي او هیڅ چاته زیان نه دی رسولی، نو ځکه د حکومت د ضرورولو پر ځای مسلې حل کړي. نیاز علي رپورټ راکوي.
د لیاری سیمې د پولیسو ډی ایس پی تنویر شیخ د جنوري په 14مه مشال لیډیو ته ویل مقدمه د درې سوه مظاهره کوونکو په ضد درج کړي دي او په دې مقدمو کې 15 کسان نیولي هم دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
یہ مقدمه اس لیے درج کرایا ہے،
مقدمه ځکه درج کړي چې مظاهره کوونکو ویناګانې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد وي او بیا 100 ساعته سړک هم بند کړي وو چې لکبلې خلکو ته د امنیت خطر و. نیولې شوی کسان عدالتونو ته وړاندې کړي
دي، عدالتونو میں پیش کر دیا ہے.
دا په داسې حال کې چې د جنوري په 12مه بلوچ یکجهتی کمیټۍ په کراچۍ ښار په لیاری سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې وه. هغوی د لادرکه شوو بلوڅانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو په اسلام آباد کې په پرلت ناست لادرکه بلوڅانو خپلوانو ټولې غوښتنې دي ومنلې شي. بلخوا د جنوري په 14مه بیا عدالت ته وړاندې شوي کسانو کې 15 کسان عدالت خوشي کړي دي او 40 کسان یې په عدالتي ریمانډ زندان ته استولي دي. په کراچۍ کې د نیولې شوي بلوڅانو وکیل حنیف دل مراد بیا مشال لیډیو ته ویلي پولیسو د جنوري تر 14مه ماښامه پورې 15 کسان عدالت ته وړاندې کړي. نوموړي په وینا پولیسو په ځنو کسانو په مقدمه کې د ترهګرۍ مادې لګولې دي.
پولیس کوډ میں 35 لوگوں کو آج
دیوائی پدی عدالت کې نن 15 کسان پولیسو وړاندې کړل. پدی کې 15 کسانو باندې د ریاست ست ویناګانو خلک تر ریاستی دارو په ضد را پارولو مقدمه وه. د هغوی ټولو ضمانت شو او 40 کسان چې پولیسو پرې د ترهګرۍ تور لګولې دي هغه 40 کسان په عدالتي ریمانډ بیا زندان ته استولې شوې دي.
جیل کسټډي کړ دیا گیا.
ایڈوکیٹ حنیب دل مراد زیاده کړي په زندان کې بند بلوچستان بعد جنوري په 15مه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کیږي. په کراچۍ کې د لادرکه بلوچستانو لپاره په احتجاج کوونکو د لومړۍ مقدمه نه ده. لدې وړاندې د دسمبر په 13مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج وروسته په اټلری میدان تانه کې هم د احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج کړې شوې وه. په یاد مقدمه کې بیا عدالت ټول کسانو ته ضمانت ورکړې دي. د دې ترڅنګ د دسمبر په 13مه بیا د ښار په شرافي ګوټ تانه کې هم د لادرکه بلوچستانو لپاره احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج کړې وه. بلخوا په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړی عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي موږ د خپلو لادرکه شوو خپلوانو د خوشي کولو لپاره پر امن احتجاج کوو خو ریاست موږ هغې ته هم نه پرېږدي. دی وای چکم زه هم منگ احتجاج کو نو ریاست زمونږ په ضد مقدمه درج کوي. لدی وړاندې هم زمونږ په ضد مقدمه درج شوې دي. د پولیسو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. حکومت چې باید زمونږ غوښتنو ته غوږ نیولې وي خو هغوی موږ پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي. موږ چې کوم احتجاج کوو لاریون کوو آئین او قانون موږ ته د دې اجازه راکوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړې چې د خپلو غوښتنو نه به په شا نه شو او په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو پر لټوالو به په هر توګه ملاتړ کوو. په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو لخوا د دسمبر د 14مه راهیسې پرلت روان دي او دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوی دي. په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونې په اړه د پلټنو لپاره هلته د حقایقو موندنی کمیشن واستوي. ماروی عدالت وجنې دي ودرولې شي او د بلوچستان پولیسو سی ټی ډی دا ومني چزن لا درک کسان په جالی پولیسون خطو کې وجلی دي. بلخوا بیا د پاکستان نگران حکومت د لا درک خلکو د مندنی او د قضیو جایزی اخستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټې جوړه کړی ده. د یادې کمیټې په غړو کې د قانون او د دفاع وزیران هم شامل دي او یادې کمیټې په اسلام آباد کې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مال وړونکو گاډو د ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کول ورسته هلته ګڼ گاډي ولاړ دي. سوداګر وایي دواړو خواو ته ټرکونه ایسار دي چې له ډرایورانو سره ویزې نشته. د پاکستان حکومت بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي. دوی وایي چې چارواکي باید د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرچمن لار هم د همدې مسلې له وجې تجارت درېدلی دی. هلته له نږدې درو میاشتو راهیسې د کاروباریانو پرلت روان دی، خو د پاکستان نگران حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو ته غاړه نه دی ایښې. تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د ترانزیټي مالونو پر مخ د تورخم دروازې تړل کېدل به په افغانستان او پاکستان کې پر مارکیټ او بایو مستقیم اغیز وکړي. دغه دروازه د شنبې سهار وختي د ترانزیټي مالونو پر مخ وتړل سو چې د سوداګرو او د لویو موټرو د چلوونکو زیات شکایتونه یې پارولې دي. د دې لارې د تړل کېدو عمده علت د پاکستان لخوا د بروړونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتل شول سوي دي. د طالبانو حکومت هم په بل مثل اقدام سره د بروړونکو موټرو د داخلېدو مخه نیولې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی پرون وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې دروازې تړل کېدل لوی ستونزه وبلله.
دواړو طرف ته موټرې ولاړې دي، تقریبا 300 تر 900 ټرک او کانټینر په دواړو طرف د پولو کې ولاړ دي، چې دا واقعا ډېر لوی زیان دی. او دا یو طرف ته خو په بازار باندې په دواړو مارکیټونو هم د پاکستان هم د افغانستان په مارکیټونو منفي تاثیر کوي، د نرخونو او د کمبوتي د موادو په ارتباط. او د بل طرف ته یو سلسله اموال چې دا خرابېږي، زود پاساته دي، زود تخریبېږي، میوې دي او همدارنګه سبزي ده، شیان دي.
ښاغلی الکوزی وایي ست وخت تجارت په سیاست قرباني کیږي، ځکه نو تل دغه سي دروازې د افغانستان د مالونو پر مخ تړل کیږي چې له کابل افغان سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. افغان سوداګر حاجی امین وایي چې په تازه میوه بار دوه موټرونه په تورخم دروازه کې ولاړ دي.
او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی. هم یو خو مسؤول ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده په میوه باندې، او بیا چې دلته ایسار شي او دې خورې شي نو طبعا چې رو دا مسؤول بیا خپل برداشت نشي کولی، دا کرایګانې برداشت نشي کولی.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر 6 هم د تورخم دروازه د 2 ساعتونو لپاره تړلې وه. په تیره دسمبر میاشت کې د دویم ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب په وینا د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د مخنیوي په سبب تړل سوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستاني موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورټ او ویزو پرته تګ راتګ کولی سو. د یوې پخوانۍ موافقې له مخې افغان ناروغانو هم کولی سوی چې له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته سفر وکړي، خو د دغو کسانو لست له وړاندې د طالبانو سرحدي چارواکو ته سپارل کېدی چې هغوی له پاکستاني لوري سره شریکاوه. خو د پاکستان د حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته نشي داخلېدای. پاکستان د دې نوې تګلارې هدف پاکستان ته د هغو کسانو د غیر قانوني داخلېدو مخنیوي شولی چې په باور یې په تروریستي فعالیتونو او قاچاق کې دخیل دي. افغان سوداګر غوښتنه لري چې له پاکستان سره باید پر تجارتي تړونونو له سره غور وسی، ځکه د دوی په وینا پاکستان په ځنګړي ډول د افغانستان د میوو د رسیدو په وخت کې په یوه او بله پلمه د افغانستان د مالونو پر مخ تورخم او نورې دروازې تړي.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن هغه فیصله تایید کړې چې لمخې د فبروري د اتمې نیټې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ته د انتخاباتي نښې په توګه د بیټ د کارولو اجازه نه و ورکړل شوې. تر دې مخکې پیښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړې وه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګۍ له امله دغه ګوند نشي کولی په راتلونکو انتخاباتو کې خپل دغه روایتي نښه چې بیټ ته وکاروي. راشد خټک له اسلام آباد د موضوع تفصیل راکوي.
اوس بر تحریک انصاف امیدواران د اتم فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي او د ګوند انتخابي نښې بیټ په ځای به بیلابیلې نښې ورکول کیږي. الیکشن کمیشن تحریک انصاف د بیټ نښه ورکولو نه انکار کړی وو او تور یې لګولی وو چې په ګوند کې دننه ټاکنې په سمه توګه نه دي ترسره شوې. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن د پریکړې خلاف پیښور هایکورټ ته درخواست ورکړې وو او د بیټ نښه یې بیرته ترلاسه کړې وه. خو الیکشن کمیشن د پیښور هایکورټ د پریکړې خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړو او په سپریم کورټ کې دغه مقدمه وګټله. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې د رتی رپورټر ملک اسد وایي چې په تکنیکي او قانوني لحاظ دا یو سمه پریکړه ده، خو د تحریک انصاف په شان یو لوی ګوند سره دا نرمي هم کېدلی شوه چې د نښه ورکولو نه پس یې په ګوند کې دننه د ټاکنو کولو موقع ورکړې وه.
پشاور های کورټ جو ہے اس کا جو آرڈر تھا،
پشاور های کورټ حکم صرف د تحریک انصاف ته پر نه و بلکې عمومي و. که په هغه عمل شوی بیا خو به هر سیاسي ګوند ویل چې موږ په پرتای کې دننه انتخابات نه کوو، ځکه دا الیکشن کمیشن اختیار نه لري چې دوی په ګوند کې دننه په انتخاباتو مجبور کړي. هم ډېرې خبرې وې. تحریک انصاف ته په 2023 کې د ګوند دننه انتخاباتو کولو حکم شوی و. ښه وخت دوی حکومت و، نو په الیکشن کمیشن د بدنیتۍ تور هم نشي لګېدلی، خو بیا هم نرمي ورسره کېدای شوه. البته سپریم کورټ دا نرمي ونه کړه او د قانون سخت تشریح یې وکړه. په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن او تحریک انصاف د مقدمې اوریدنه ډېره اوږده او یو څه ډرامایي وه او په ټي وي چینلونو په ژوندۍ بڼه ښودل کېده. یو وخت د ګوند موجوده مشر بیرسټر ګوهر اوریدنه په میانځ کې پرېښوه او کور ته لاړو. دلته سپریم کورټ جاجانو ته وویل چې د اسلام آباد پولیسو یې په کور حمله وکړه. وروسته د اسلام آباد پولیسو وویل چې دوی د یو مفرور په لټون د کور ته ورغلي وو. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه نگار افتخار مشوانی وایي چې سپریم کورټ د پریکړې سره د انتخاباتو نتیجه هم معلومه شوه.
سپریم کورټ همیشه چې ګوند داسې متنازع فیصلې ورکړې دي خصوصي طور پولیټیکل سایډ منې، هغه فهرست کې اضافه وشوه. چیف جسټس څخه یا سپریم کورټ څخه دا یو ډېر غټ چانس وو چې هغه یا کمنګ الیکشن چې ګوند هغه یو کریډیبل الیکشن جوړ کړی وي. لیکن ډېر افسوس خبره ده چې هغه کې چیف جسټس فائز عیسا او نور جی تین رکنی چکم بینچ اغیا پدی کے مکمل طور پر ناکام شول اور بلکہ چکم راتون کے الیکشن و اغے مزید متنازع کا.
د تحریک انصاف مشر بیسټر ګوهر د سپریم کورټ د پریکړې نه پس وویل چې د ګوند امیدواران په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي، خو دوی به د سپریم کورټ د فیصلې خلاف پیټیشن هم کوي. په کوټه کې قانون پوه او تجزیهګر همایون کسی اډوکیټ وویل چې د سپریم کورټ فیصله ټیک ده، خو الیکشن کمیشن په هغه نورو ګوندونو سترګې پټې کړې دي چې اندرونی انتخابات یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
ځمکني حقایق دا دي چې سیاسي توګه تحریک انصاف سنگل آؤټ کول او وکټمایزیشن روان دي. نو پی ټی آی په دې تاوان کوي چې انتخابي نشان به اوس یو نه وي، کنه دا به اوس د دوی هر کس از آزاد امیدوار دریږي. د هر یل کې سره د پی ټی آی ډیرو کسانو کاغذان جمع کړي دي، هر یو به وایي چې زه د پی ټی آی نماینده یم.
په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر مبارک علي هم په دې نظر دی چې سپریم کورټ فیصله به په راتلونکو انتخاباتو کې تحریک انصاف ته ډیر تاوان ورسوي.
خو دا یو ډیر لوی زیان دی د پاکستان تحریک انصاف لپاره، ځکه چې بیټ چې کوم دی دا یو ډیر لوی سمبل او په هغه باندې هغوی تیر دوه الیکشن ګټلی دي. د 2014 الیکشن کې صوبایي حکومت ګټلې او د خیبر پختونخوا بیا په کال 2013 کې چې کوم انتخابات شي هغه کې مرکز باندې کې هم حکومت جوړ شو په دغه نخ باندې. نو دا د پاکستان تحریک انصاف لپاره یو ډیر لوی دچکه ده، نقصان دی په الیکشن کې.
په 13 جنوري تحریک انصاف خپل امیدوارانو ته د تحریک انصاف نظریاتي ګوند نښه ورکولو اعلان هم وکړو، خو د نظریاتي ګروپ مشر اختر اقبال ډار په یو خبري کانفرنس کې دا اعلان رد کړو. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د چیف جسټس قاضي فیض عیسا په مشرۍ کې د مقدمې اوریدنه وکړه. د بینچ نور غړي جسټس محمد علي مظهر او جسټس مسرت هلالي وو. بلخوا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته د انتخابي نښه ورکولو لپاره د مازدیګر 4 بجو وخت ټاکلی وو، خو د سپریم کورټ په فیصله کې د ځنډ له وجې د شپې تر 11 بجو پورې 15 واره دغه موده وغځوله. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
تحریک انصاف ته د دې ګوند روایتي نښې بیټ نه ورکولو، تر څنګ د مشر عمران خان او ځینو نورو مخکښانو گرفتاری او اندېښنې پیدا کړې چې ګواکې پاکستان کې به د فبروري اتمې ټاکنې شفافې نه وي. دا اندېښنې له دې امله هم زیاتې دي چې د ځینو هغو مشهورو سیاستوالو د نوماندۍ کاغذونه رد شوي چې پر پوز د نیوکو لپاره پیژندل کېږي. پر دې سربېره هم د ټاکنو کمیشن او د نگران حکومت چارواکي ټینګار کوي چې عام انتخابات به شفاف وي او له هیڅ چا سره به زیاتې نه کېږي. خو آیا څېړونکي پر دې داوو باور لري؟ د دې پوښتنې ځواب د ګلیاس په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فروری عام انتخاباتو لپاره رای اچول کېږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تېر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي، او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمې درج شوي او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوي دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړې چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ورته ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه. خو د نوموړي په خبره په تېر انتخاباتو کې به ټولو ګوندونو برخه واخیسته او هلې ځل به په نظر راتلې، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې څه نه ښکاري.
واضح فرق دی چې یره ګنې یو پارټي باندې سختې دي او هغه نورو باندې هغه مره سختې نشته. چېرته خال خال د دې نورو پارټو پوسټرې یا بینرې ښکاره شي، خو دغه یو پارټي پکې نه ښکاري. دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي. نو سړي دا ویلی شي چې یره ګنې کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسکیمي او کنه تسکیمي.
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوا به مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. د ویل چې د 2008 کال رئیسی جمهوری عمل روان دی، خو مخې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخاباتو وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول، خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکي نوید حسین مشال لوته ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو، د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د ده په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تذبذب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمې جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي.
چې باقی الیکشن ته وګوره، زما خیال دی هغه الیکشن چې اوسو د هغې هغه تایید کانټروورشل و، خو دا الیکشن کېدونه مخکې چې دی هغه کانټروورشل شوی دی.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په وروستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفاف انتخاباتو ته ژمن دی. نبی حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نبی حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لار هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنونکي طارق وحید مشال لوتي ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کېدي، خو دا ځل داسې نه دي.
انتخابات ناشری نه دي او د اوسه چې کوم ډاټا کوم څه د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات چې کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي، هغه جماعتونه چې هغه په پی ڈی ایم کې پاتې شي وو، هغه چې کوم دي حکمرانی کوي، هغه هم دا تور لګي او دا ګیله دي چې را برابر میدان مونږه نه ملاوي. نو دا انتخاباتو نه مخ چې کوم دي انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي، او که چېرې بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او نه پس چې کوم صورتحال جوړیږي، نو دا ښکاري چې دا به د پاکستان د تاریخ
چکم دی متنازع ترین انتخاباتي. تاریخ وایي زیاته کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر عتاب وو او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکوونکي د قومي اسمبلۍ او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه به درته وړاندې کړو. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی مشر منظور پښتین او نور ملګري زر تر زره خوشي کړي. د غورځنګ مشرانو ویلي د پښتنو په سیمو او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات تر پخوا لا خراب شوي دي. دوی دا څرګندونه نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې په خپله یوه جلسه کې کړي. حکومت تر اوسه د غورځنګ د دې تازه څرګندونو په جواب کې سمدي ویلي خو مخکې ویلي ویل چې دوی د سیمې د امنیت لپاره تر وسه کوشش کوي. د بلوچستانو یو والی کمیټه وایي د کراچۍ پولیسو د احتجاج پر مهال پر نیول شو ملګرو ترهګرۍ پر نیول شو غړو ترهګرۍ مقدمه درج کړي. دا لغ وروسته چې بلوچستان د جنورۍ پر 12مه د لادرکه کسانو لپاره د کراچۍ په لیاري سیمه کې احتجاجي مظاهرې وکړي. د کراچۍ د لیاري سیمه د پولیسو ډي اس پي تندور شیخ نن مشال لوته ویل چې د 300 کسانو پر ضد مقدمه درج کړي ورڅخه 300 کسان نیولي هم دي. د پاکستان د پلازمین اسلام آباد پولیس وایي تحریک انصاف د مشر بیرستر گوهر خان پر کور د چاپی وهلو له امله د مارګلی د ایس ایچ او په ګډون 15 پولیس د پلټنو تر پوره کېدو پورې له کاره ګوښه کړی دی. دا خبر د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړی. په بیان کې دراز راغلی سپریم کورټ د اسلام آباد د پولیسو مشر ډاکټر اکبر ناصر خان ته امر کړی چې تحریک انصاف د مشر شکایتونه واوري. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي او کمیټه به په درو ورځو کې تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره هوټ خوله چې هیڅوک به د هغې له تباه کولو ونه ګرځوي. دا په داسې حال کې چې اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې نن سل ورځې پوره شوې. رپورټونه وایي د دې جګړې له کبله په غزه کې تر 3000 زیات کسان وژل شوي. هلته بشري بحران رامنځته شوی دی او د نیول شوې فلسطیني خاورې زیاتره برخه ورانه شوې ده. دا د مشال رادیو لنډ خبرونه. اوس پراشو بل موضوع ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې طالبان د حکومت لخوا د افغان مرمنو وروستۍ ډلیزي گرفتاریانې غندلې دي. د سازمان ویلي نړیوال د خاموش نه کینی او د طالبانو د حکومت د غیر انساني کړنو له وجې پر طالب چارواکو فشار زیات کړي. د طالبانو حکومت په تیرو ورځو کې په کابل کې غنې خځې ونیولې او تورې پورې کړل چې هغوی سمې جامې نه وي اغوستي. خو افغان مېرمنې پر طالبانو له ښځو سره د نفرت تور پورې کوي او وایي همیشه د ځانونو پټولو لپاره پوره جامې اغوستي خو طالبان یې د ځورولو لپاره بهانې لټوي. تفصیل له صالح محمد صالح اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه په سختۍ دودي. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هی دربار پرون شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
مینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ځوانانو ډلې ځنې ونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي. ځکه موږ پخوا هم لیدلې چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرخه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشارونه دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي. ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمیت پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټلی اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هی دربار دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا په کابل او دایکنډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نه رعایت په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یو نامه تیره پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم څو تنه ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي اړوي چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په هغه ورځ د یونما په ځواب کې وویل
افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته. او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. د طالبانو ځینو غړو مخکې تایید کړی و چې ځینې ښځې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوي، خو وروسته یې وویل چې په خپرو سویو تصاویرو کې سوالګري ښځې ښکاري چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. طالبانو څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودوونکو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې ډېری شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوې کلي او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه وکړي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی بارے دلیا سا یاد دلوگے دلیا سا ندوی سارے سم زمو سا غم نیسے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حڅه کوي.
دی میڈیا هم دوم آزاد دی، څومره دا فوج مشر دی، څومره دا پاکستان ویلو مشر دا ټول مال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو زناړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
د 2022 کال په سپتمبر کې امریکا په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک 3.5 ارب ډالر نقدي زیرمې د افغانستان فند په نوم کې خوده. د دې فند مقصد دا غو پیسو په داسې ډول مصرفول خول شول چې ګټه د طالبان حکومت ته نه بلکې د افغانستان عام ولس ته ورسي. طالبانو د 2022 د اگست پر 15مه په زور په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. ځینې امریکایي سینیټرانو اندېښنه ښودلې چې ښایي دغه پیسې یا د طالبان لاس ته ورشي او یا هم د ترهګرۍ اړوند غیر قانوني کړنو لپاره وکارول شي. په دې اړه زموږ همکار امید ظهیر مل پر هغه پیسو د څارنې بورډ له وغړي ډاکټر انوار الحق هدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولاړو شو اندېښنو ته څه ځواب لري.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځنه نه ده سوې، ولی خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځنه نه ده سوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکمه، د هیڅ ډول ناسمه استفاده لپاره هلته لار نه ده پاتې. ټول لارې ور باندې بندې سوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل سوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین، زه ډاکټر صاحب مهرابی او د سویس کی حکومت یو عالی رتبه ماموره، باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې له دې چې کوم اجراءات څه ده وسی. داسې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلي شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسیږي، په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. برعلاوه د هغه څه د بانک هم خپل یو ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سیټلمنت هغوی هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو، هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لاقل څلور ډېر لوی موانع څه د پکې شته دي چې زما په عقیده چانس د دې څه د ناسمه استفاده وشي بالکل صفر ته راکته کیږي.
د مانیتې صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې ترلاسه شوې ده.
د دغه صندوق د جوړېدو مهم ترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د ستغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظ دي، نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه څه د پجایسه وي دي. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې ورکړي، نو په هغه صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
دا که څه یو وضاحت وي چې یوازې هم دا 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي، که ګټه به هم ورسره یوځای خوندي، ګټه به هم نه ورکول کیږي.
ښه، نه موږ داسې نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه ده حتما مصرف وشي. که چېرته ضرورت مصرف ته څه ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلو چې د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړې، نو په صورت سره کېدای چې د دې هغه نه مویجه کړی وي. یا د پاسپورټونو د چاپ، پیسې که دوی نوی ورکړي منګل دې اصل دې نه ایجاد کو ام سال هم دې که داسې کوم موضوعات راشي هغه به څېړل کېږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده او هغوی نشي ورکولی، د طالبانو حکومت یې نشي ورکولی، دغه نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زیرنه هغه کوو، اجراد کوو. دا پیسې د بانک هغه پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغو لپاره ورنه استفاده نه کېږي.
یو بل اندېښنه چې حتما تاسې هم ترې په جریان کې استئ، ستاسې د مدیره پلاوي د یو غړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې ده چې په اسنادو کې جال دی. دغه جال به په داسې حال کې چې هغه د افغانستان بانک غړیتوب هم لري، څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې اغیز وکړي؟
زه خپل تعجب کوم، ماته دا ډېر تعجب وړ خبره ده. څنګه کولای شي چې څوک چې هغه په څو جیو کې څو پوهنتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جال وکړي؟ زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي، خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم. دا باید په خپله ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت او هغه موسسه چې دوی ته د دکتورا ورکړې ده هغوی باید څه د دغه موضوع څه د تصفیه کړي. داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وشي، ډېره استفاده وشي، زما په عقیده تاثیر ورباندې نشي کولی، ځکه ما مخکې درته وویلې باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم څه د پجای کې پاس د هغه ځینه تیر شي.
د افغانستان فنډ د څارنې بورډ لیوه غړي ډاکټر انوال حق احدی سره مو د امید ظهیر مل مرکه اورېده.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر ضلع پولیسو تیر اونۍ د خپلې کارکردګۍ په اړه په خپور کړي کلنی رپورټ کې دا وکړي چې په تیر 2023 زیږدیز کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې تر ډیره حده هلته امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالان وایي هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیره څه موده کې د نامنۍ ګڼې پیښې شوې دي او ولسي وګړي اوس هم په ویره کې دي. نور د مشال ریډیو د خبریال فرات شینواری پر رپورٹ کې
په دې کالنی رپورٹ کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په محل پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1513 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورٹ کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په محل خوښه 1 لک 1 تمانچې، 1.5 SMG ټوپکې، څه باندې 1000 دانی کارتوس، 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه، 455 مارټر ګولۍ، 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیره حد پورې ښه شوی. د پولیسو دا رپورټ لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس، 2500 کیلو هیروین، 1200 کیلو آیس یا میتھمفیټامین او څه باندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې اخیستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړي وي، خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې هدفي وژنې شوي او بیا د نشه یي توکو په استعمال کې هم څه کمی نه دی راغلی.
او بل د امن و امان په بوره کې چې دی چې په دیو کول کې امن و امان په دیو کول کې څومره ټارګیټ کیلنګ وشو، په دیو کول کې څومره خلک ورک شو، ټولو نه غټه بدامنی خو دا دو چې بوړې په چوک نه خلک چات شي، بیا نه پولیس روي، نه دی بل چا سره پاتې نه لګیږي، نو امن و امان دغه څنګه برقرار کړه چې امن او امن دومره خ دای پتیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسېږي او به سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته میدان کې به توسې کتلې وي چې ورس پر ورس آیسیون زیاتېږي پډریون زیاتېږي نشایون زیاتېږي دغه کومه ځا کنټرول په باندې وروسته په کور و چې کمه دای په داشي کې کمای روتلای دی آیسو ډیلرونو کمای روتلای دی آیسو چې کم څکوي چې هغه کمه دی
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باړه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي
د بتخوره کلونه د سرمایدارو لکیږي د کوربوريونو لکیږي نو په چپ کنځو کې امن نیوي غ سرمایې له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشويش ته قومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دالوګه کې وشول
په 2023 کې د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د تحصیل په ودانه په ځانمرګو بریدونو کې لکتر لگا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جماعت کې د چاودنې په پیخه کې د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمېر پیخو کې د پولیسو اف سی ځواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه ډیر آسان ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
د اقلیمی یا موسمیاتی بدلون پوهان وایي کله به خو د نړۍ په کچه تودوخه زیاته شوی نو لبلې خو په ډیړه د پاکستان حکومت او هم ولس بی غوري د دې لامل شوی چې د هیواد غرونه ځنګلونه او د واوري ګټان یا ګلیشیرونه لګواخ سره مخامخ شي دوی په خبره کې د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نشول نو د موسمی بدلون د نور خراب اوسلاتو ترڅنګ به پاکستان د خوراک لکه مخته او وچکالای په څیر لستونو سره مخامخ شي تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې
دا خیبر پختونخوا د خور او د وو ساتنې ادارې سایل اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکتر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي د ماحولیاتو ماهرین وایي د موسمي بدلون د خراب اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی او همدغه وجه ده چې زرخیز ځمکه ضایع کیږي د اور غټان ویل کیږي او په غټه کچه سیلابونه راځي دی وایي د نړیوال تودوخې له وجې په غرونو کې موجود د سلویختونه سیوا گلیچر زیادوور غټان د خطرو سره مخ دی او په تیزی سره ویل کیږي نو پراتمکی کې د نورو سیلابونو ناتلو او د وشکاله سبب هم جوړی دی شي پیخور پوندون کې د ماحولیاتو څنګه پروفیسور ډاکټر حزب الله مشالېډو ته د وور د غټانو د ویل کې دوه د اثراتو په خلوای
گلیچر زمونږ د پاره یو سټوریج ټانک کار کوي دا وور چې په جمی کې وشي نو دا سٹور شي دغه د کې وور پرتوي او دا په مزه مزه ویل کیږي او زمونږ د سیندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج سکیږي نو د ملک ته ترقی لپاره د انسانانو زناورو بونو بوټو لپاره فصلونو لپاره اوبه چونکه ډیر ضروری دي او دا اوبه الله پاک یا قدرتی تور باندې دا سکړي چې په مزه مزه را فرېګ دي او غب یا راځي نو گلیشیر میلټینګ دا روان دي شروع دي د یونایټیډ نیشن یو رپورت دی چې آی کی وایي چې د 2 سال وخت پورې گلیشیر داسې دی پاکستان کې چې هغه په ویل کېدو باندې شروع شوی ده.
هم پیښور پوهنتون کې د جیولوجي څانګې استاد ډاکټر محمد علي وایي چې د غرونو او پدې کې موجود ګلیشیرز خوندي نه ساتلو له وجې ځنګلونه، پدې کې موجود ځناور او د کر کروندې ځمکو ته هم ډېر زیان رسیږي.
سیلاب لاندې راشي او بل د فیوچر د پرتا ته اوبه هم کمیږي، نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي، د دې نه علاوه چې کوم بایوډایورسټي د لکه داسې خصوصي ځناور دي چې هغوی ژوند ته خطر ده هغه ختمیږي، مختلف قسمه سپیشیز دي د کونو بوټو هغه هم ختمیږي، نو اوورال په سوسایټي باندې، په ملک باندې، په علاقه باندې د ډېر زیات غلط اثرات کیږي. شي
دا چې د دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې څه ګامونه پورته کوي، نو د خیبر پښتونخوا د خاورې او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وایي تصوبی په ټاکلې شوي شپږو غرضو علاقو کې د ګلیشیرز ویلې کېدو او د هغې له وجې کېدونکي زیان د مخنیوي او د ځمکې ښویېدو او دغه ډول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري. د خیبر پښتونخوا د خاورې او اوبو ساتنې ادارې یا واټر اینډ سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې بابله مشال لیډو ته وایي
موږ په خیبر پښتونخوا کې یو څو داسې وادیانې دي چې هغې کې منګه ګلیشیر دا اوبه چې راځي او د لاندې سیلاب جوړی د دې سیلاب نه بچ کېدو دپاره هلته بندونه وهو چې ځمکې او ورسره آبادي چې کوم ده هغې ته تحفظ میلاو شي. ډېرې زیاتې داسې منصوبې چلیږي چې هغې کې موږ د غرونو د ایکوسیسټم چې کوم دی دا ریسټور کوو، هلته واپس ژوند راوړو چې د غرونو ته خپل شینوالی میلاو شي، هلته دا کم د غرونو آبادي ده هغې خلکو ته یو سوشل لایف میلاو شي، هغې ته یو بله زندگی میلاو شي. نو داسې موږ منصوبې تحت موږ هلته مایکرو واټر شیډز جوړ داغه ټول نه غټه فائدہ دا وی چې باغې کې منګه دغه ایریاس کې چې کم دا غرونه دی الته کم شړی علاقې جوړې شي چې موږ د سادین هم وایو اغه شړی چې کم دی اغه منګه بدلو زریز مکو ته باغې کې منګه ونه نه لو.
د ماحولیت تر په هانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو، 30% په میدانی علاقو او 10% په زهراګانو مشمل ده. نو ځکه دوی وای چې حکومت سری اولس له هم پکار دی چې د غرونو او په دې موجود ځنګلونو پام وساتي، دغه ته ځل غورځولو او د ونو د وهلو نه ډډ وکړي، کم چې په موسمي بدلون کې یا مثبت کردار لوبولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په کوټه کې هنرمندانو د بلوچستان د کلتوري ادارې پر ضد مظاهره کړې ده. هنرمندان وایي دا اداره نه دوی پروګرامونو ته ورغواړي او نه هم ورسره مالی مرسته کوي. هنرمندان تور پورې کوي چې بلوچستان کلتوري ادارې هغه پیسې نه دي ورکړي چې د هنرونو د پرمختګ لپاره بېلې شوي دي یا دغه ادارې ته حکومت ورکړي دي، خو د بلوچستان کلتور اداره بیا دا تورونه ردوي. سمت شبنم په دې اړه رپورټ راکوي چې د مظاهرینو په غږ پیلېږي.
د جنوري 14 د کوټ پرس کلب مخ ته هنرمندانو د بلوچستان د کلتور ادارې پر ضد احتجاج وکړ. دوی د موسیقي آلات راخستی او د احتجاج په توګه ژغول. هنرمندانو د کلتور ادارې څخه وغوښتل چې دوی ته د خپل اکونه ورکړي. په دې اړه د کوټه اوسېدونکي هارمونیم ژغونکي هنرمند محمد نعیم د احتجاج مهال مشال لیډو ته وویل
زما په خاندان کې 6 استادان تیر شوي دي، نو دا ټیم هم موجوده زموږ 6 هنرمندان دي لکه شفیع سار او دغسې نور هنرمندان دي د خاندان. نو موږ همیشه د دې ملک د دې قوم د پښتو دپاره خدمت کړی دي. کلچر ډپارټمنټ زموږ دا غواړو، یو خو زموږ دلته کلچر ډپارټمنټ کې یو څو کسان دي، دغسې نور یو څو کسان دي چې د پښتو دعوه کوي، خو داسې لوکل خلکو ته موقع نه ورکوي. یعنی بغیر شناخت کارډ خلک کلچر ډپارټمنټ ته ډېر روان دي چې هغه شناخت کارډ نه لري او دلته حق هم نه لري، حق د مقامي خلکو دی، لوکل خلکو خلکو د شناخت کارت لري او یو څو کسان په کمیټي کې نه سوچ د خپل نس لپاره د خپل مفاد لپاره مشک شنولو په کمیټي کې دی ډیر زر روپۍ واخلې او ټول پښتو فنکار برادری یې راکړل.
هنرمندان وایي چې د بلوچستان د کلتوري ادارې لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي و هغوی ته دوی نه وربلل کیږي. د احتجاج محل رباب ژغونکي هنرمند محمد عظیم مشالیډو ته څه داسې وایي؟
څلوېښتو کالو څه دا کوو صاحب، موږ د دې علاقې د بلوچستان د ټي وي د ریډیو اسټېشن خدمت کړی دی دا څلوېښت کاله پوچوې، نو اوس موږ پنډ راغلی دي صاحب د سازنده وغه راغلی دي نورو ګردو ته میلاویږي، موږ ته نه میلاویږو. ولې نه میلاویږو صاحب؟ پښتون قوم ته نه میلاویږو. ولې نه میلاویږو؟ موږ خپل حق غواړو، خپل حقوق غواړو. ولای راوتلي دا مظاهره مې په دغه جوړه کړه ده.
د بلوچستان د کلتور ادارې مرستیال مشر خدای ریم د جنوري پر 13مه مشالې ډوته ول چې دوی ډیری بېوزلو هنرمندانو ته د میاشتې پر سر 1500 روپۍ ورکوي او ډیری هنرمندانو ته په کلتوري پروګرامونو کې ځای ورکړي.
وو آرټسټ جن کی عمر 45 سال سے زیادہ ہوں،
ها هنرمندان چې دا غوی عمرونه تر 45 کلونو لوړ وي او هغوی اوس پروګرامونه نس کولای، دا غوی لپاره کمیټي پریکړه کړې ده چې د میاشتې پر سر به 1500 روپۍ ورکوي. د دا ډول هنرمندانو شمیر یو سل اولس دی. د دې ترڅنګ د هنرمندانو لپاره پروګرامونه کیږي په کوټه کې، دننه هم او له کوټې بهر په اسلام آباد، لاهور او کراچی کې د پروګرامونو لپاره موږ د بلوچستان هنرمندان بیایو چې هلته دوی د خپل فن مظاهره کوي.
بلوچستان کې آرټسټ لے جاتے ہیں وہاں باقاعدہ پرفارم کرتے ہیں.
هنرمندان وایي کې غوښتنه ونه منل سي نو دوی به په روان وختونو کې نور احتجاجونه هم وکړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خبر کده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ریډیو ته غوږ نیولونکو، په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي سږ کال د ګوړې نرخ د تیرو کلونو په پرتله ښه دی. ځینو کروندګرو مشال ریډیو ته ویلي چې د بیې ښه کېدو علت د ګنی کم پیداوار و. بلخوا ولس وایي چې په ګوړه کې د چینای د ملاوت له وجې د دې استعمال او خرڅ کم شوی دی. د موضوع تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
د کروندګرو تر مخه سږ کال خیبر پښتونخوا کې د ګوړې نرخ غوره شوی دی او وجه د ګوړې کم پیداوار دی، خو بیا ګوړه اخیستونکي وایي چې اوس ګوړه کې ځینې زمینداران د چینو ګړه کوي کم چې ارزانه وي خو خلک یې نه خوښوي. د چرسدې په یو منډه کې ګوړه اخیستونکي عبید جان په دې باب له مشال لیډو ته وایي.
ګوړه ډېرې د ملاوټ نه پاک مرازي او ملاوټ والا مرازي. ملاوټ والا ګوړه خو عام بازار لکه 25,000-26,000 روپۍ چې دي، او کمې چې ملاوټ نه پاک دي خبر 27,000-27,500 روپے باندې خرسی. نن سبا بازارونه ډیر زیات ټیټ روان دي ګوړي، او بل دی خو منډو ته مالونه ډیر زیات کم راځي، نه دی د وږي ریټونه ډیر زیات تیز روان دي.
بل خو زمیدارن وای چې خرچي سیوا دي او خور سره تخمونه د مزدورانو دیړي او ډیزلو سیوا نرخ لوجي دوی ته ګټه ډیره کم پاتې کیږي. د 400 د پلډره نقیب خان و چې د ډیر شو کال راسي زمیداری کوي، خو وخت تر وخت وته زمیداری ګرانيږي.
خرچي په منګ باندې ډیر زیات واقعي سر ار یو سیز مونږ ته ډیر زیات ګران دي، او مونږ چې کله فصل مسل وکړو زمونږ کمزوري او د مجبورۍ په وجه باندې فصل څه کمزوري راشي څه په ګراني وي. کله چې مثال د اخیری وختونه راشي نو باغې کې هغه مونږ ته دون آمدن نه رغه کې چې زمونږ خرچه برداشت کړي. قیمتي زمګي دي زمونږ په دومره خرچه کیږي چې هغه پیسې مونږ له هغه په خرچو باندې واپس نه وسولي.
د زمیدارانو د سازمان ماډل فارم سرویسز د 400 ضلع مشر عبدالعلی خان وای چې د تاوانونو او ګرانې لوجه ځنې زمیدار د چینو ګړه کوي، ځکه د چینو د ګړه ګړه په وزن پورا خو د کمې خرچې لوجه ارزانه وي. او وای د چینو ګړه لوجه د ګړه په مارکیټ ډیر منفي اغیز غورځېدل لري او خرڅ یې کم شوی دی.
چې د چا خپل ګنی وي هغه بالکل د چینو استعمال نه کوي، پیش وی فیورټ ګړه وباسي. دا هغه خلک کوي چې هغوی د بای ګنی روړي خو په ګران نرخ باندې روړي، او بیا ګوري نو د چینو ریټ لک کم دی او د پوره ریټ لک خ دی نو دغه غوی هغه کی سره لګ شانته د غنو بک یو نور چې کم دینو چینی یو بوره دو بوره ورچي او هغه نه ګوړه جوړی او خرسی او لان کې دغه شینری په کار زکه ګوړه هغه دغه او شاو هغه خلک چې چا به شوګر او دغه بونو هغه به د ګوړه چې اسکله او ما او قتل د چینو ډیر مزیدار ګوړه تیار د مټایانو په شانته هغه په 2500 2450 اوس به پاره د چینو ګوړه ډیر ناخلی او مارکیټ کې ډیر خرسی کیمنه
د زمیدارانو تر مخه روان کال د ډیر تړې ګوړه یا یوې سټ نرخ 28000 تر 30000 روپو دی کوم چې تیر کال د 1400 روپو پورې وا ولې چینو د ګړې ګوړې نرخ سخ کال د ډیر ډړې د 2000 نه واخله تر 30000 روپو دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 1400 خبرونه کوي پر دې سربېره اونې دي خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا ورې دوه لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ